مننه کوم سید سمی عباس، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اړه باندې پرون ځینې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې دغه تړون ډېرې برخې ګونګې دي. نور مهم مسایل هم لرو. پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه به هم خبر شي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي. او یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناتو د غوښت ملاتړ ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و، په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زموږ تعهد به غوره او قوي پاته وي. زموږ دا سفر ډیر ښه و. خوشحاله یم چې د کندهار له والي سره مې وکتل. دا کتنه په دې اړه وه چې د بیلابیلو امنیتي بنسټونو ترمنځ همکاري څنګه دوام پیدا کړي.
په څه باندې دوه میاشتو کې د هدفي وژنو او د نورو بریدونو تر زیاتېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم په ځینو عملیاتو کې د افغان قواوو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشي پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړه او وی ویل پاکستان هیله من دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتی سولا راولی. خاغلی خلیلی چې د دوشنبه پروس پاکستان تللی او نن به هم له پاکستانی چارواکو سره ګوري، د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. امنیتی چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حمله پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پرې اوپوسته کړي. د دې قلی اردو ویاند محمد هنی فریزایی په دې اړه رسنیو ته وویل:
د دې حمله 8 تروریست طالب کشته
شو. په دې حمله کې 8 ترهګر طالبان وژل شوي. د دوی یو چک پاینټ یا یو کور چې د سړک پر غاړه وو لمنځه وړل شوی او په دې هوایي حمله کې درې موټر سایکلونه هم په بشپړ ډول سوځول شوي دي.
د فاریاب المار ولسوالۍ له ناامنو ولسوالیو ګڼل کیږي چې وخت نا وخت ترې د طالبانو د فعالیت راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډلهیز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضا هڅه یې هم بې ګټې وبلله. تیره چهارشنبه د ترامپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. ښاغلي ترامپ پرون وویل د کانګرس پر ودانۍ د خلکو حمله د نوه هڅولې.
کتا سیز ما د وینا متن ولولې چې زیاتو کسانو لوستي هم پر کاغذ هم پر رسنیو او هم تلویزیون کې دا متن تحلیل شوی او خلک فکر کوي هغه څه چې ما ویلي کاملا مناسب خبرې وي.
ولسمشر ترامپ تیر چهارشنبه په خپل وینا کې ل خپل پلویان غوښتي چې د کانګرس د ودانۍ پر لوري لاریون وکړي. دا هغه وخت چې د کانګرس دواړو جرګو په پام کې لرل د ټاکنیزو یا الکترال کالجونو رای وشمیري او ثبت کړي او لمخې جو بایدن د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو د رسمي ګټونکو په توګه تایید کړي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې تر بل امر پوری د ټولې ټولنیز شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. په هغو اپلیکیشنونو کې چې معنی شوی ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ، سکایپ، سناپ چټ، وایبر او ګوګل پلی شامل دي. دا وار د ولسمشرې په ټاکنو کې 18 کلن مشهور سندرغاړی بابی واین د اوسنی ولسمشر یوری موسیوینی په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. رویټرز آژانس لیکي سندرغاړی بابی واین د یوګاندا په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري. او په پام کې د کرکټ دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او مجیب زدران نن چهارشنبه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر ژر به راشد خان او مجیب زدران د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډلې سره په عربي متحده اماراتو کې یوځای شي. دوی به د آیرلند په وړاندې په دریو نړیوالو لوبو کې د افغانستان په نمایندګۍ ولوبېږي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه په متحده عرب اماراتو کې د جنوري میاشتې پر یوویشتمه، څلېرویشتمه او شپږویشتمه درې ورځنۍ یا پنځوسورې لوبې وکړي. راشد خان او مجیب زدران د استرالیا په بیګ بش سیالیو کې لوبې کولې. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. آزادی راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګي بللي. ښاغلی غنی پرون د کابل په پانتون کې وینا کوله.
موافقتنامه امریکای هم برای طالبان یک پا سر تا سری داره. داتا صاحب خیلی زیاد خدا داشته باشه، یک صد دفعه گفته میشه که یک پا نه وضاحت داشته باشه.
دا وروسته له هغه چې په وروستیو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او کوښښ سره تعقیب شي. وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکې په راتلونکي نوي حکومت غه کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمېر پخواني بندیان چې افغانان دي وایي
رحمت او وزای توبرل براولل پغدا کې ساتل د بنجانم دې نه امید
نه هم اورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه چې القاعده شبکې ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوړه کړې ده. بیا هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي چې نور وضاحت ته اړتیا لري. واشنگتن او طالبانو د فبروري پر 9مه په خپلو کې دغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د طالبانو تر 15,000 زیات بندیان خوشي او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره شوه. په دې وروستیو کې طالبانو امریکایي ځواکونه او امریکایي ځواکونو وسلوال طالبان له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر د هغې موافقې ډیره برخه ګونګه وبلله چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. محمد اشرف غنی د سولې جوړونې په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون څخه خپره سوه وویل په دې اړه یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې دي.
موافقتنامه امریکا هم برای طالبان
له طالبانو سره د امریکا موافقه سر تر پایه ابهامونه لري. ډاکټر صاحب خلیلزاد د خدای لري ورته مې وویل کله چې ابهام راځي باید یو وضاحت ولري، خو هغه دا خبره ټینګه نیولې و چې موږ له ټولې نړۍ سره ورباندې موافقه کړې ده. دا موافقه د سیاسي بهیر لومړی او کلیدي برخه ده.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9مه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د طالبانو تر 5,000 زیات بندیان له بنده خوشې سول او د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره سوه. وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم پر دې موافقې انتقادونه کړي وو او ویلي وو د افغانستان حکومت د دې موافقې په وړاندې هیڅ حقوقي مسؤلیت نه لري، ځکه چې یوازې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې ده. طالبانو مخکې د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې وه چې دغه موافقې ته ژمن پاتې سي. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه هم کړې وه، خو چارواکي وایي چې طالبانو پر دې ژمنه عمل نه دی کړی. پورستیو سباندې دو میاشتې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د نورو پیښو تر زیاتې دو وروسته پر طالبانو لدی موافقه د سرغړونې تورونه ولګول سول. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني بند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تر دې مخکې طالبانو امریکایي ځواکونه تورن کړل چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر طالبانو په بمباري سره د واشنگټن او طالبانو له موافقې سرغړونه کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د طالبانو د ادعاوې ناسمې وبللې او ویې ویل چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي. ښاغلي غني د دغې موافقې په اړه وروسته تر هغه خبرې کړې دي چې په وروستیو کې ځینې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو دای به واک یوازې یو منتخب حکومت ته وسپاري. صالح محمد صالح د پکتیکا له پخوانی والی او د نظر له خاوند محمد الیاس وحدت سره مرکه کړی ده.
تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو د افغانستان د سولې مذاکراتو کې تر اوسه پورې په موقت حکومت باندې هیڅ خبره نه ده شوې. یو لامل دا دی چې د افغانستان د سولې مذاکرات تر اوسه پورې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې هلته د موقت حکومت په جوړښت باندې خبرې وشي، ځکه ډیر اساسي مسایل هلته مخکې پاتې دي. تر اوسه پورې مذاکرات په ډیر مقدمتي پړاو کې دي. تر اوسه پورې اساسي غوښتنې د یوې لوري هم په اساسي ډول نه دي مطرح کړي او نه ورته غوږ نیول شوی. د بېلګې په ډول د طالبانو اساسي غوښتنه چې ده د ټولو خارجي قوه وتل دي چې هغه د امریکایانو سره خبره ده، او بیا د دوی اعلان شوې خبره د اسلامي نظام قیمول د دوی په خپل باور باندې، او دویمه خبره یو نه اعلان شوی غوښتنه هغه واک ته رسیدل دي. نو واک ته رسیدل د طالبانو دا په موقت حکومت کې نه تمثیلیږي.
کومې ډلې یا کوم کسان په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کوي او دوی کومې ګټې لري په دغه سیو حکومت کې؟
اصلا د موقت حکومت د جوړېدو خبرې څو ډوله خلک ښکته پورته کوي. یو هغه بهرنۍ کړۍ دي چې غواړي په موجوده حکومت یا موجوده دولت باندې په ځانګړي ډول په ولسمشر او د ده په ټیم باندې ډول ډول فشارونه راوړي، ډول ډول شیان پرې ومني. په دې نوم یې پرې ومني چې که ته دا خبرې نه منې نو شاید موږ د افغان سیاستوالو سره او د افغان ولس سره د تا په بدیل باندې د موقت حکومت په بڼه خبرې وکړو. په سر کې امریکا او د دوی په استازیتوب باندې زلمی خلیلزاد کېدلی شي، او یو شمیر نوري کړي چې دوی همغږي وي هغه هم کېدلی شي. په څنګ کې دویمه ډله خلک هغه افغان په اصطلاح سیاستوال یا یو شمیر جهادي مشران دي، یو یو شمیر د نورو ډلو ټپلو خلک دي چې په اوسني حکومت کې دوی خپلې ګټې بایللې دي، یا خپل نفوذ دلته نه ویني، یا خپلې ګټې نور په خطر کې ویني. لکه دا اوس چې وا خبره ځینو مشرانو مطرح کړې ده چې هغه وسلوال حتی سلګونه وسلوال محافظین چې دوی نه واخیستل شي د طرحې د تصویب له امله، نو دوی په ولسمشر باندې فشار راوړي چې که چېرته دا ډول چلند دوی سره کېږي نو دوی به بدیل وغواړي.
د پکتیکا له پخواني والي او نظر خاوند محمد الیاس وحدت سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه د ځینو رسنیو د غوراپورونو په اړه خبرې او تحلیل شریک کړي. د ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غوګست دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی څو لاري اوربند ته زمینه برابره شي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یوه لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړي دي. ښاغلی خلیلی پاکستان ته پر رسیدو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پارلمان له رئیس سره هم کتلې دي. جزئیات تر لاندې د مې ورسته. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلي سره پرون په یوه لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلي د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دی چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزي. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیلمن دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلي چې د دوشنبې پر ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د پر موضوع خبری وشوه. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د سولې پر موضوع خبری کړی وي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو پر بین الافغاني خبرو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي د خبرو نوی پړاو ورو پیل شو او اوس دواړه لوري چې باید پر اجندا توافق وکړي سخت کار په مخ کې لري. د ډیپلومات په لیکنه د افغانستان دولت غواړي چې له طالبانو سره خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، خو طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه بحث وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچانو ترمنځ د خبرو دغه نوی پړاو د جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو، خو خبرونه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد لیکي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې ډلې ستر مرکچي ملا عبدالحکیم اساق زید جنوري تر شپږمې پورې په پاکستان کې ول. ډیپلومات خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې د موقت حکومت جوړېدای رد کړی او ویلي دي چې دا چوکۍ د نه ده بلکې هغه خلکو ورسپارلې ده. یو ریشیا ریویو خبرونه لیکنه په دې پوښتنه چې په افغانستان کې د سولې خبرې ناکامه شي څه به پیښ شي امپایل کړی ده. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د لانجې د هر اړخیز هواري او یو باثباته توافق لرلید روښانه نه دی او هغه په زیاتېدونکي ډول مبهم ښکاري. په دوام کې لولو دواړه مخالف لوري چې د خبرو پر لومړنیو موضوعاتو یې څو میاشتې وخت تیر کړ اوس په دې اړه چې یو نوی سیاسي نظام څه ډول بڼه ولري له مهمو او سختو پرېکړو سره مخامخ دي. د یوریشا ریویو په لیکنه یو شمیر زورواکان ښایي بیا د ملیشو په جوړولو سره د طالبانو په وړاندې د جګړې ګواښونه وکړي، خو یو شمیر نور په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته هیله مند دي چې هغه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو یو فرصت رامنځته کړی دی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته کتنه کړې او لیکي پینتاګون د نوي دفاعي قانون سره سره لا هم تمه لري چې تر جمعې پورې په افغانستان کې تر 2500 پورې د ځواکونو د شمیر کمولو ته دوام ورکړي. د هغه بیان له مخې چې دفاع وزارت د دوشنبې پورې خبر کړی دغه قانون د هغو سرتیرو لګښتونه نه تامینوي چې که شمیر په افغانستان کې له 4000 څخه راکم شي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر د تیر کال د نومبر میاشتې په 18 اعلان کړی و چې د روان کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. د ستارز اند سترایپس په لیکنه د 2021 مالي کال د پوځي لګښتونو په اړه قانون کې ویل شوي چې که په افغانستان کې سرتیرو شمیر له 4000 یا 2000 پورې راکمیږي د تمویل لپاره د دفاع وزارت د 2020 یا 2021 مالي کلونو له بودیجې څخه تر هغو کار نشي اخیستل کېدی چې دفاع وزیر کانګرس ته راپور وړاندې کړی نه وي. په دې راپور کې به د دې جاج اخیستل کېږي چې د ځواکونو کمیدا د امریکایي پوځیانو او د ترهګرۍ په وړاندې روان ماموریت د خطرونو په ګډون پر کومو برخو اغیز کوي. یو امریکایي پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ستارز اند سترایپس ته ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 3000 دی.
دولت سپگنوی منزنی چپا او اف ام سلا شاره پینزه بانده آزادی راڈیو تقویق است. ده ملگرو ملتنو سازمان پا یو راپور که ده امریکه پر راتلون که نوی حکومت غا کرده چه ده گوانتنامو زندان بند کرده. ده سازمان ده خپل کارپوان پا اول راپور ورکرده چه یاد زندان که لبشری اقونو سرغدوانی او لبندیانو سر غیر قانونی چلند که گی. بلخواله ده زندان نیوش میر افغان آزاد شوی بندیان چه پخوانی طالب شارواکی و وای ده ملگرو ملتنو ده غوختن دیر ناوخته ده. خوزین نوری اوز هم معقول غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړئ یاد راپور ته.
ملګري ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونې آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې درې نیم کاله تیر کړي وایي که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بې پرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
کم خلک پکې پاتې دي، اوس د خلکو د ازادۍ غوښتنه چې وکړي دا ښه خبره ده. ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او بې وخت غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بېطرف واوسي او ځان بېطرف وښيي، نو دا غوښتنه دې وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت یې هلته تېر کړی دی، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
ښاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادعا کوي هلته د خپل سر و عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله. هغه ادعا چې اوس یې ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې 4 کلونه تیر کړي دي. دای وایي کله به چې کوم کس دغه زندان ته وړل کېده د بیرته ژوندۍ وتلو تمه یې نه کېده.
دای بند چې ډېر ښه دی، هیڅ ګټه یې نشته. زه ولې امریکایان تاریخ چې دا بندیان لڅه لپاره وړل، دا خو وحشت، تکلیف او زحمت و وزه ته وړل وراوړل. په هغه ځای کې ساتل دا بندیان هم ډېر ناامید دی، نه یو د کور دخوا معلومات ورته کېدي. یو خط په راتلې په یو اته میاشت کې هغه مې ټول خراب کړی و. د بندیانو پر دماغو پر اعصابو باندې فشار و.
څه حال کې د چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړای. دغه خپور سوی راپور کې راغلی چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتانامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلای او غوښتنه کړې چې دوی د زر تر زر له بند آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب سوي او باید وتړل سي.
د انسان د ازادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی، او دا چې د ګوانتنامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی او دغه جنایت باید وتړل شي. ګوانتنامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. دغه سازمان د معلوماتو مخې په 2003 کال کې 200 بندیان پکې وو، خو اوس له 40 عسکرو سره 9 تنه بندیان پاتې دي چې په خبره په جرمونو تورن او یا هم محکوم سوی دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بیپاری او ځانګړو کارپوهانو په حواله ورکړل سوی راپور کې راغلی چې کووید 19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه سوي چې بشري حقونه وساتي، د سرغړونکو په اړه د بیپاری څېړنې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجې تیر کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغه کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر د 12 متر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ سو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو تر څنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه القاعده شبکه ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوړه کړه. تر دې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د 2020 کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د ابو محمد المصري په نوم د القاعده شبکې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون سه شنبه له شواهدو وړاندې کولو پرته وویل چې القاعده شبکې په ایران کې تازه مرکزونه جوړ کړي دي. مایک پامپیو ادعا وکړه چې ایرانی رهبرانو د القاعده شبکې مشرانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي او ملاتړ یې کوي. هغه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د اول ور لپاره په ښکاره دا خبره کوي چې د القاعده شبکې دویمه درجه کس ابو محمد المصري د اګست میاشتې پر اومه په ایران کې وژل سوی و. تر دې مخکې نیویورک ټایمز رسپانې د 2020 لدی کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د المصري د وژل کېدو راپور خپور کړی و. المصري په 1998 میلادي کال په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو د بمی حملو په طرحه کولو او همکاري تورن و. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې المصري د اسرائیل د عملیاتي کسانو لخوا په ایران کې دننه ووژل سو، خو ایران دا موضوع رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په ایران کې د ابو محمد المصري حضور کومه د حیرانی وړ خبره نه ده.
د ایران اسلامي جمهوریت دغه تروریستي شبکې ته عملیاتي مرکزونه ورکړي دي. موږ د ایران او القاعده د اړیکو د څرنګوالي په اړه واقعیت بیانوو. موږ د ځپلو لپاره د پام وړ اقدامات کړي دي.
مایک پامپیو چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وو، هم ایران له القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن کړی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونه پرون بې بنسټه وبلل. ایران د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وخت کې تل د واشنگټن له فشارونو سره مخامخ و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وروستیو اونیو کې د نورو بندیزونو په لګولو سره دغه فشارونه لا زیات کړي دي. مایک پامپیو پرون ویل چې د ایران کې د القاعده شبکې پر رهبرانو او د کردانو پر دریو مشرانو چې د القاعده شبکې ملاتړ کاوه بندیزونه لګولې دي. ښاغلی پامپیو په عین حال کې په ایران کې د القاعده شبکې د بل مشر عبدالرحمن المغربي په اړه د داسې معلوماتو په بدل کې د 1 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه چې د المغربي د ځای د تثبیت سبب سي. د امریکا د ټاکلي ولسمشر جو بایدن سلاکارن په دې باور دی چې د ټرمپ اداره هڅه کوي د امریکا د نوې ادارې او ایران ترمنځ د اړیکو د شکېدو امکان پیچلی کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو تا وګیاست د ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو وخت په افغانستان کې د سار اتنیمی بجی کې خو ترغه مخ ته په څو لاندو شی بو کې بو وایو چې دوی منی مای کې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخبرو کو وختو زینې راپورونه به هم در تخبرو کړو خو چې په افغانستان کې د سار اتنیمی بجی کې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د همکارۍ او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زموږ تعهد به غوره او قوي پاتې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشی پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره کړې ده. امنیتی چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 شاهین خولي اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حملې پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته کړي دي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوې ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه‌شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه کړې چې تر بل امر پورې دي ټولې ټولنیزې شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. دا ور د ولسمشرۍ په ټاکنو کې 18 کلن مشهور سندرغاړی بابي واین چې د یوګاندا په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري د ولسمشر یوري موسیویني په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډله ایز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضاح هڅه یې هم بې ګټې وبلله. او تمه ده چې د افغانستان د کرکټ دوه ملي لوبغاړي مجیب الرحمن زدران او راشد خان د استرالیا څخه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه دواړو لوبغاړو هم د محمد نبی په څیر په بیګ بش کې خپلې لوبې پای ته رسولې دي او تمه ده ژر د ملي ټیم له تمرینی کم سره یوځای شي څو د آیرلند په وړاندې د درې ورځنیو لوبو لپاره ښه چمتووالی ونیسي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. لکه څنګه مو چې مخکې ویل په دغه نیمه برخه کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبر شید، خو تر هغه مخکې یو راپور له خوست لرو. د خوست ځوانان وایي افغان حکومت له الیاس دایی تر ضیا ودانه د وژل شویو کسانو په علني محاکمه کولو او له خلکو سره د وژل شویو کسانو د څیړل شویو دوسیو د پایلو په شریکولو کې پاتې راغلی. دوی چې پرون په خوست کې د اداري کمپلیکس دروازې مخته پرلت والی او له چارواکو وغوښتل چې وژل شوی خوستی ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او علني محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک او ولې وژنې کولې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. د پروګرام په پای برخه کې که وخت یو سندره به هم واورئ.
د خوست لسګون ځوانان چې د ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د ضیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي، په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیانست یو ګډونوال نورالله افغان حکومت د مدني فعالانو، خبریالانو او د دولتي کارکوونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولي او وایي دوی نه پوهیږي چې د چا لخوا اول وژل کیږي. نوموړی وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی، ملالی میوند او د یوسف رشید د قاتلینو له نیول کېدو خبر شوی، خو وایي لا هم هیله من نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملالی میوند قاتلین دي نیولې، د شهید دایی صاحب قاتلین دی نیولې، د یوسف راشد قاتلین دی نیولې. دا قاتلین څه شول؟ علني محاکمه دی وکړه تر څو معلومه شي چې دا ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یو ورځ لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار یې د لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده او له اوربند پرته د سولې روانې خبرې بې معنا بولي.
لکه د نیمروز د پیښې شهیدان چې قرباني شول، لکه د هر ورځ چې ستا د وطن لسګونه سربازان قرباني کېږي، دا نن غونتې حکومت ته ووایې، طالب ته ووایې چې نور ته د دې 40 میلیونه وګړو سرنوشت نشي ټاکلی.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټر یې مقناطیسي ماین چاودنه وکړه او نوموړی یې له خپل اوښې او یو همکار سره ووژه او موټر چلوونکی ټپي شو. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دې پیښې په اړه د پلاټنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د وسلوالو طالبانو اړوند دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تم کیږو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلک پتن کړی دي او خلک له بیلابیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلابیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د یوې اوسیدونکي ستونزې در رو چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستل مشکل دی او د شپې لخوا حتی هېڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي، حکومت سره حکومت هم باید دې برخه ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو. په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیر مل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اورې دوه تیار سرمال سي،
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوې دي، د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسي ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه اساس اجازه راکړي، ماته اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نو همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه یاد شوته ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه د تفصیلي خبره کوم. ان شاء الله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت باندې ته معلومی کی چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسولیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه کړی دي. ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی، فالول کړی نه دی، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نیو او نور هم ادامه ورکو. لکه زه باید تاسو ته ډیره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوي، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغییر خو باید کړی وای.
په هوا کې تغییر ستا دی، خو دا مخکې ما تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نی نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورټ، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اې دې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکن دا ډېره خطرناکه ده. انډرسپ کساسي په یادو سي جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زمونږ ځواب هم دا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هم چې ما مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاع سره په حیاتي کې، خبازیانې، قنادیانې، کوچپازیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زستونه آبازي، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو بل فابریکات چې صد کال تاسو شاید چې مون ان د صنعتي فابریکې مو وتړله په دوی باندې مې فلټر نست، دا زما همدونه زور و قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم داد، آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي معینان رؤسای دا ټول راوځي تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې، دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې، هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې. بلند منزلو شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونو په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د او پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې ادارې کړې دي، همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مخبره کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه همدا
زما پوښتنه هم ده چې په کوم ځایونو کې دي سوداني سو په کوم ځای
وایم مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه غازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزګا مونږ ته یې کړین دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتن اداره په سایت کې تاسو
وګورئ. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید، کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د ایلای استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات معلق چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چې وزي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دی، دا دواړه یې په دې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دی.
انجنیر صدرې غازونه چې تاسو یاد کړو اوزون، کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دی، یعنی هم دغه غازونه کم دی په کابل کې
دغه په مناسب انداز، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دی، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري، هم د اوس چرخام اخیستیم دی په دې ورځو کې، په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا غازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو، دا پنځه غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل، خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شایان دی، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه انجنیر صاحب، کوم مواد
مهرباني.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مرستولې دي او پر نور ستونزې را سره غېدلې یست، موږ به تر اړوند مسولینو پورې ورسو. له تاسو سره پراته به وره. هلو،
السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم، کنه چېل نه چې دا موږ افغانان چې دا سره ده بوښوي دا د ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکه بوښ بي زته کوي او نه پرې کې دي بوښ باید د مبارک لکه شه او شه بوښ او ډیر هغه د لانجې ور سره خلک د اروپا امتیاز نه پزور وات او زور وا کوي بوښ ځنه زور وا کی جوړ کړي د مشرانو دا کشر قدر لري بوښوي او دمره دي چې دی افغانستان کې شروع را کنه یوم د سړي ځې په کې نشته پوه شو ټول ما خپل سر کارونه کوي والسلام مخای خش.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما د غزنی ولایت چې لنه په مسافر باندې ما دو خاطر له شرګه خاطر دی له درایي د تل شرګه پوری په پوسو کې را ګرځولې په مسافر را کته کوي دیوالونه باندې وګړي د حق دی چې څه دی حق دی مختار پریا ځکه سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلک نه لګړ وګړي ساتي په خیر کې اته وای مننه نه ګوري خپه نه مو نه ډار وکړي مننه نه کار خپه نه ساتي ګل نو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمام کاشم یو څو زمام د هرات ولایت ته هړي کنه وځه دا ګل په سیده دا خوراکي لکه وړه لکه غوړي لکه ورګي دا ډېر ګران څه وي دا په خو چې ما په درس او درس یم چې کله دې درې کلو غوړي دا درې لتر په 200 روپۍ وو او هغه په 200 روپۍ ته رسېږي پس وړه نه غي حساب په 500 روپۍ وو او په 200 روپۍ ته رسېږي خو یې ځان دغه حساب کا باید چې دې یو حکومت دې دې پاملرنه وکړي دا څه خبره ده چې د ماښام نه لري واسه نه پرې چې څه نه ونه شو
نو دا هر څه د بردا شهرداري خو نه کوي چې نور فایر شي نور نو دا ولی دا شي پورته دي چې علت شي باید دولت دې مخنیوي وکړي د بیا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقامات ورته دولتي دارو پر ورسېږي وسلام
ز جانانم د المل ولا زماړه کني ولد د امبرس چې راځي په شران وړ خپل کوروته نزموږ په دواله سي ګراندي ورور په کور کې نه لرو جنگو سره برسي په بازار کې ماړول نزموږ سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي السلام علیکم
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو سلام مهربان کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زموږ همدا ستونزه دا د ځکه چې په واروار مو یادونه کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ژغ خو ستاسو په خپل موضوع کې سوله سره وکړي. دا چې فعلاً په ناوي ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم پر ما دواړو غاړو ږغ خو ستاسو موزیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اوله واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرئ جلب
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دې چې د ازادۍ راډیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشوږو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او معذوره دي دوی فشا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کې ډالر دي په ګمرک کې افغاني دي په ګمرک کې کلدا دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کې ته د درو خیما چې هغه د جمهوریت د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدری الادي وکړي چې د هغې باندې غور شي او تصمیم یې ووي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم د مونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای فوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې لږره کراش راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کې تعمیر نه لري په پردو کورونو کې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونه دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې د دوی دپاره تعمیر تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زما رحمان نیم د کندهار ولایت خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وي ستاسو د ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستاسو مننه. خیر.
السلام علیکم زابید الله جان عزیز ته روزګار د جرهوت ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام ترلاسه کړم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په یوه مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. ما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاول کې چې ټول د جرهوت په ټول ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کوي خو چاته ځغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجیز زیاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب سیس د بنګم د کابل امریکن یو ده. د کوم شادونه یا د کوم انکسیسی بینونه چې په کابل کې او کې پاله کې ډېر لنده نه سره به مخکړې دي نو کوم نتی چارواکي ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور شي په خوب تک راڅګو کې ځکه اور 14 یا 15 نه مسله ده چې چارواکي زما واوري. والسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي وو او باید وایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې او په تنظیم کې زمو همکار طاهر روشان را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې وو. د نور پیغامو په تمه مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
زرو جانے دلاری لری تماشے بدی کو
ساعت